ستړي مشي دا مشال لريو دي د 15 بجو په دې خبري غړې کې زو مجید بابر نجيب عامر او اسحاق مری تاسو په خدمت کې روانه غړې کې پاکستان افغانستان او د نړۍ په اړه راپورونه شنل یو تفصيلي لرو د خبرونه د سر موضوع په پاکستان کې د هغې کانفرنس په اړه چې د افغان د سولې په اړه کېدو اوس په دې اړه باندې تازه معلومات راغلي ک خبرونه کې راسره یې په دې اړه باندې وایي سم باندې نیخ پنیغه تاسو ته دغه معلومات درکو خو له هر څه مخکې د 15 بجو خبرونه د نجيب احمد
پاکستان وایي د سولې کانفرنس ځنډول په سپین بولدک کې سخته جګړه روانه ده او په جرمني کې سلاونو 103 پورې کسان وژلي د خبرونو تفصیل د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د پاکستان سفیر وایي د افغان حکومت په غوښتنه په اسلام آباد کې ټاکل شوې درې ورځنۍ کانفرنس دمګړې ته ځنډول دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان زاهد حفیظ چودري پرون مشال لډیو ته ویلي چې د افغان سولې په اړه دا کانفرنس د جولای 18 تر 19 پورې په اسلام آباد کې ترسره کیږي چې پکې د افغانستان سیاسي مشرانو او حکومتي چارواکو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. خو پاکستان لپاره د افغانستان ځانګړي استازي عمر داودزی پرون مشال لډیو ته ویل اسلام آباد ته وړاندیز کړی چې دا کانفرنس د اوس لپاره وزنډوي او د لوی اختر نه پستې جوړ کړي. لاغې وروسته نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر منصور علي خان دا بیان لږ شی به وړاندې مخې ته راغلو چې د اسلام آباد کانفرنس د اوس لپاره ځنډیدلی او بل نیټه به بیا وروسته اعلانېږي. د کورمی پولیس وایي د جولای په 15 تختول شوی مزدوران د عملیاتو په ترڅ کې خوشی کړی دي. د آزادو کړل شو مزدورانو شمیره 15 خودل کیږي او د موبایل ستنو لګولو دنده یې لرله. دوی د جون په 28 د 11 نور مزدورانو سره یو ځای وسلوالو تختولیو. له دغه جملې نه لس یا مغه مال خوشی شوی وو. خوشپک مزدوران چې د نورو سیمو لزان سره وسلوالو ساتلی چې لمنځه د اوکاړې یو مزدور وسلوالو وژل هم. د کورمی د پولیسو مشر ظاهر اقبال 13 ورځ مشال لډیو ویل د دغه مزدورانو درخلاصول لپاره عملیات کړي.
رخلاص کړي مو دي. یک دولي نه دي. یو کپتان هم شهید شوی. یو سپاهی هم شهید شوی. خلک زخمیان شوی. تر پوره عملیاتو پس هغوی برامد کړی شوی.
بل په لور د پاکستان پوز هم د جولای په 14 په همدې اړه په سیمه کې د عملیاتو خبر ورکړیو او ویلي وو چې د عملیاتو پر مهال درې وسلوال او دوه حکومتي سرتیري وژل شوی. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی له پوز سره د نښتې تصدیق کړی خو ورته د رسیدلې ځاني زیان په اړه سندي ویلي او نه هم دا منلی چې ګینی دغه مزدوران دوی تښتولي. افغان ځواکونه د کندهار د سرحدي ولسوالۍ سپین بولدک د بیرته لاسته راوړلو لپاره نن هم له طالبانو سره پر جګړې بوخت دي. په یادې ولسوالۍ کې دا جګړه په داسې حال کې روانه ده چې افغان چارواکي تور پورې کوي چې پاکستان د پولې پورې غاړې نه له طالبانو سره مرستې کوي. د جولای په 14 د سپین بولدک ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلو وروسته د سیمې خلک وایي د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د فرانسې خبري اژانس په سیمه کې د خپل خبریال له خولې راپور ورکوي چې د پاکستان غاړې ته په یو روغتون کې د لزګونو ژوبل شو کسانو درمل نه روانه ده. د افغانستان مرستیال ولسمشر امر الله صالح پرون پاکستان د طالبانو په ملاتړ او افغان هوایی ځواک ته په ګواښونو کول تورن کړ خو پاکستان نن دا تورن رد کړل. بل پلو راپورونه وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن دروازه نن د مسافرو پر مخ تړل شوې ده. پاکستان د جولای په 14 د لارو وروسته لاغي وتراله چې افغان طالبانو د کندهار په سرحدي ولسوالۍ سپین بولدک حمله وکړه خو وروسته چې افغان ځواکونه یادې ولسوالۍ ته ورسېدل نو پرون پاکستان د یوې ورځې لپاره لاره بیرته پرانستې وه خو نن یې بیا د بندولو اعلان وکړ. د لارې د بندېدو له وجې دواړو غړو ته سلګونه مسافر بند پاتې دي. د چمن ځایي چارواکو نن مشال لډیو ته ویل د سپین بولدک د امنیتي وضعیت له وجې د تجارتي ګاډو د تګ راتګ لړۍ هم درولې ده. رویټرز اژانس وایي د هغوی یو خبریال دانش صدیقي د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې د راپور جوړولو پر مهال د پاکستان پولې ته نږدې د افغانستان په خوره کې وژل شوی دی. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدی مشال رادیو ته ویل خبریال صدیقي نن سهار په 2 بجو د سپین بولدک په مرکز کې د طالبانو لخوا وژل شوی. بل پلو د طالبانو ویان قاري یوسف احمدی مشال رادیو ته ویلي هغوی د پیښې پلټنې کوي. دانش صدیقي د خبر جوړولو ولو او انزور اخیستل لپاره د رواني اونۍ لپاره په کندهار کې د افغان ځواکونو سره د رایټرز اژانس مشر میخائیل فریدنبرګ او مشر مدیر الیزاندرا ګیلونی په بیان کې ویلي هغه په سیمه کې د چارواکو سره په تماس کې دی او هڅه کوي چې د پیښې په تړاو نور معلومات ترلاسه کړي. په جرمني کې د شدیدو سیلابونو له وجې د وژل شوو کسانو شمیره 103 ته پورته شوې ده. چارواکي وایي دا په وروستیو کلونو کې جرمني ته رسیدلې تر ټولو لوی ځاني زیان دی. د جولای په 14 وویل شول چې 60 کسان په راین پلیټننټ او 30 نور په ګاونډي نارت راینی ویسټ فالیا سیمه کې وژل شوي، او دا ویره هم شته چې د وژل شوو کسانو شمیره به لوړه شي، ځکه چې لا هم سلګونه کسان ورک دي چې د ژغورلو او موندلو پلټنې روانې دي. د کولن په جنوب کې د اهلوایل ولسوالۍ پر فیسبوک باندې خبر ورکړل شوی چې له دغې ولسوالۍ 1400 پورې کسان ترې تم دي. په ټوله سیمه کې د سختو بارانونو له وجې په سیندونو کې اوبه زیاتې شوې او له مور غوښتې دي، چې له وجې ګرده ټولنه زیانمنه کړې، لوی لارې بندېدو ته اړ کړي او له کلو ښارونو نه خلک په فوري ډول وستو ته اړ شوي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر هورست زیهوفر ویلي فدرالي حکومت په پام کې لري چې څومره زر کېدای شي له خپلو ځپلو شوو سیمو سره مرسته وکړي، خو دای هم ویل چې اول باید دا خبره کابینه کې د جولای په 20 منظورې ته وړاندې شي. د خبرنو پای
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی. خبرونه مو د نجیب امیر نو اوریده. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ازبکستان کې د یوې غونډې پر مهال ویلي پاکستان هغه هیواد دی چې د افغان سولې لپاره تر ټولو ډیر کوششونه کوي.
Let me just say that the country that is good, no country has tried harder to get Taliban on the dialogue table than Pakistan.
په پکتیا کې لاریون کوونکو خلکو ویلي دوی سوله غواړي او جنگ کې ښکېلو خواو ته خواس کړی ټوپک کېږدي.
د پکتیا غیرتمن ولس په افغانستان کې سرتاسری سوله غواړو، دوامدار امنیت غواړو، قربان غواړو، ورور وژنه نه غواړو، دا د هیچا په ګټه نه ده.
خو د پولي دیخوا په شمالي وزیرستان کې بیا د هدفي وژنو لړۍ دوام لري.
دا د ټارګټ کلینګ په شمالي وزیرستان شې تا یو سلسله روانه ده چې نه ختمیدونکې ده.
که تر پای را سره مل شوي د نړۍ سیمي او قبایلي ضلعو د حالاتو نه به خبر شي. تاسو مشال لیډیو ته غوږ. اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږ. زموږ د خبرونې هر ورځ د سهار د 9 نه تر مازیګر تر 6 بجو پورې نیخ په نیغه اوري. څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل چې په اسلام آباد کې هغه کانفرنس چې د افغان سولې په اړه او د هغې نیټه هم ټاکل شوې وي، اعلان شوې هم وي، په دې اړه باندې نور معلومات راغلي دي. زموږ همکار طاهر خان په اسلام آباد کې دی، دا وخت را سره نیخ په نیغه د ټلیفون په لیکه راغلی دی، هغه سره نوي معلومات دي. ورزو طاهر خان، ستړی مشي، د دغه غونډې په اړه باندې اوس څه هغه معلومات دي چې موږ یې د مشال لیډیو اوریدونکو سره شیر کولی شو؟
په اسلام آباد کې د پاکستان د خارجه وزارت لخوا یو بیان کې اوس دا د دې تصدیق شوی دی چې کوم کانفرنس د افغانستان د سولې په اړه باندې درې ورځنی چې هغه ټاکل شوی وه سبا د جولای په 18 شروع شي، هغه اوس ملتوي شوی دی او هغه به اوس تاختر درستو کېږي. او په دې بیانیه کې دا هم ویلي شوي دي چې د دغه کانفرنس لپاره نوې نیټې تاریخونه دا غی اعلان به روسو کې ګډه نه وړاندې په کابل کې د پاکستان سفیر منصور خان مشال ریډیو ته تصدیق کړو چې دا کانفرنس ملتوي شو. منصور خان دا خبر ورکړی او مشال ریډیو ته چې کوم غیر حکومتي دعوت شوی خلک وو چې شاوخوا دېر ټول لکه حکومت والا خلک او غیر حکومتي سیاسي مشران، نو هغوی کې د دې سفیر په وینا اکثرو دا دوی ته تصدیق کړو چې دوی به اسلام آباد کانفرنس ته ځي، لیکن چونکې د حکومت لخوا تېره ورځ پاکستان ته رسمي ویلي شوي وو چې کومه نیټه باندې دا کانفرنس دی، د حکومت د خلکو لپاره به مشکل وي، ځکه چې د پاکستان لپاره د افغانستان ځانګړي استازي عمر داوزی هم دا خبره کړې وه چې یو پلاوی د افغانستان د کابل نه هغه دوحې ته روان دی، نو دوی لپاره به مشکل وي چې یو پلاوی دلته حساب تروند. اوس دغه چې کوم شپونه وو د دې کانفرنس واړه باندې راغوستلی شو او اوس رسمي اعلان شوی چې دا غونډه اوس ملتوي شوې ده او سبا به نه کېږي.
طاهر خان د دې چارواکو د برخورد یا د دوی د خبرو د انداز د دې غونډې د زندېدو په اړه باندې آیا دا څه دی چې دا منسوخ وګڼل شي کنه؟ دا واقعي د التواء کار شوی دی او د اختر نه پس به د دې اعلان کیږي؟
البته د نوې تاریخونو د نیټې اعلان نه کېدل دا غدر شکونه پیدا کوي ضرور. او وخت یې څنګه چې موږ مخکې خبرې کولې تاسو پوښتنه کړې وه او دې کې موږ پوښتنه په صحیح باندې بیا تکرار شوې ده چې آیا دغه یو علت دی دا چې کوم مخکې ښودل شوی وو د افغانستان لخوا چې دا نیټې دي د لپاره سمې نه دي. نو دغه سره ډېر خلک اتفاق نه کوي ځکه پاکستانانو سره چې په مونږ خبرې کوو چارواکو سره هم دا شک کوو چې کېدی شي دا نور د پاکستان افغانستان د اړیکو چې کوم هغه یو حالت دی د هغې له امله کېدی شي د افغانستان حکومت دې ته ډېر زیات لیوال نو چې هغه د اسلام آباد ته راشي. او دا بیا چې اعلان نه کېدل د نورو تاریخونو دې سره دا هم شک وو د دې اعلان نه مخکې هم چې د اختر نه پس به هم کېدی شي د افغان مشرانو حکومتي پاکستان وزیر اعظم هم ناستو استمه پاکستان پاړه باندې ځلې احساس داسې استعمال کړ پاکستان باندې تور موږ د ګوشجستان خلک زی او افغانستان کې هغه جګړه کې دغه لاس دی. نو بهر علي مرحبا ته دغه یو موخه او د پاکستان سره چې تاسو خبرونه کوم ویل چې پاکستان یو ورو بهر دا موجوده حالت کې دوام لري دا اوسنۍ چې کوم جګړې دي په هغه کومه نه کوم چې د دې کانفرنس پاړه باندې ورسې ډېر زیات امیدواري موجود وي لکه موږ کتي چې بیا وروسته کېږي.
طاهر خان کلن غنتا راته وای چې دا محل په تهران کې یا په ازبکستان کې هغه هیوادونه چې د افغانستان ګوند دي په دې کې داسې لړۍ داسې بهیر روان دي په پاکستان کې د دې کانفرنس کې د نبا د افغان سولې لپاره سمره مهمه وي او آیا چارواکي افغان چارواکي یا سیمه ایز چارواکي پاکستانی چارواکي د دې نسل ډېرې تمې لري او دا یو ضرورت ګڼي مهم ضرورت ګڼي چې په دې لړکې بعد د دې کانفرنس نه پس ښې نتیجې راوځي؟
څوک دواړو غاړو ته د حکومت ته او چې کوم نور غیر حکومتي کسان به ورته ووایو سیاسي پخواني جهادي مشران او عادي دعوتو دواړه غاړې وي. لیکن یو خبره بله مهمه ده که طالبان په دې کانفرنس کې نه وي لکه څنګه چې د پاکستان خارجه وزارت ترجمان ویان تېره ورځ وویل چې طالبانو ته پکې بلنډه ورکړل شوې او د افغانستان د حکومت د پاکستان نه دا خواهش په ماضي کې پاتې شوې دي چې دوی د طالبان سره پکې دولو کې همکاري وکړي. چې طالبان پکې نه وي نو بیا خو ګمان نه کوم چې داسې کانفرنسونو به ډېر زیات یو مثبت نتیجه او پایلې وي. لیکن یو خبره مهم دا ده چې یو مخکې کانفرنس شوی وو د اسلام آباد سره نږدې په بوربن کې چې په هغې کې د حکومت خلک نه وو او هغې کې بیا ډېر اعتراضونه شوي وو په کابل کې. لیکن دا وارې پکې د حکومت خلک هم دي خارجه وزارت وزیر ته دعوت شوی وو د افغانستان دغه امیر مصادقې د شورا مشر ډاکټر عبدالله ته په دې کې دعوت و اسلام آباد کې بیا دغه نوم ورته وزیر موږ یاد کړه پاکستان لپاره ځانګړی استازی نور پکې هم د ولسي جرګې مشر او ځینې نور وزیران هم پکې وو. نو دغه د حکومت خو ځکه صرف د پاکستان دا خو خواهش وو چې دوی د مخامخ هغې واوري پاکستان نه څه ګیلې دي پاکستان نه څه خواهش دی پاکستان نه څه غوښتنې دي زما خیال مقصد دا وو. لیکن ګمان نه کوم چې داسې کانفرنسونه بس ډېر زیات مثبت وي تر څو چې په افغانستان کې جګړه روانه وي. ګمان نه کوم چې دې ښه نتیجې وي.
ډېر ډېره مننه طاهر خانو چې د اسلام آباد د افغانستان په اړه د هغې کانفرنس په اړه تازه معلومات راکول چې نیټې ټاکل شوې اوس وزن ډول شو. تاسو مشال ریډیو ته وکړئ
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
ستاسو پام د معمول نشریات تر غونډوم هم د افغانستان په موضوع کې پاتې کیږو. وزیر اعظم عمران خان د ازبکستان په مرکز تاشکند کې د نړیوال کانفرنس پر مهال د افغانستان د سولې پروسه کې د پاکستان پر رول خبرې کړې دي. عمران خان د جولای پر 14 په تاشکند کې د وینا پر مهال وویل چې په افغانستان کې د روانو حالاتو لپاره پاکستان تورنول نامناسب دي. نوموړي د افغان ولسمشر اشرف غني د ورستو تورونو په ځواب کې وویل چې پاکستان په افغانستان کې امن غواړي ځکه چې د هغه هیواد حالات پر پاکستان اثر پری باسي. عمران خان وویل چې پاکستان تر هر چا زیات کوششونه کړي چې د طالبان د مذاکراتو میز ته راولي. افغان ولسمشر اشرف غني په مای کې د یوې جرمن مجلې سره په مرکه کې پاکستان په مستقیم ډول د طالبانو په ملاتړ تورن کړی و. دا چې شنون کې د عمران خان دې بیان ته څنګه ګوري ملیحا امیرزاده په دې موضوع تفصیل راکړي.
وزیر اعظم عمران خان ویلی چې افغان طالبان د مذاکراتو میز ته پراوستو کې پاکستان تر هر چا زیات کوششونه کړي دي. عمران خان د جولای په 14 د ازبکستان په مرکز تاشکند کې د سیمه ایز اتصال او موکو په نوم په نړیوال کانفرنس کې د وینا پر وخت د افغان ولسمشر اشرف غني د روستو سرګندونو په جواب کې ویل چې په افغانستان کې له ناکرارۍ تر ټولو زیات پاکستان متاثره شوی دی.
ولسمشر غنی رضا ویل غواړم چې په افغانستان کې لشکړې نه بعد تر ټولو زیات متاثره هیواد پاکستان وي. د دغه شخړې په نتیجه کې په پاکستان کې 30,000 کسان مړ شول. شخړه دیاتېدل به هغه اخیری کار وي چې پاکستان به یې غواړي. زه په یقین سره وایم چې طالبان د مذاکراتو میز ته راوستو کې هیڅ کوم هیواد تر پاکستان زیات کوششونه نه دي کړي.
افغان ولسمشر اشرف غنی هم په دغه نړیواله غونډه کې ګډون کوي. نوموړي د مې په 14 له جرمن مجلې د شپیګل سره په مرکه کې په مستقیم ډول پاکستان د طالبانو په ملاتړ تورن کړو. اشرف غنی ویلیو چې طالبانو ته په پاکستان کې لوجستیکی او مالی مرستې ملاویږي او برتیانې هم هغلته کیږي. نوموړي ویلیو چې طالبان هلته د کوټه شورا، میرامشاه شورا او پېښور شورا په نوم موجود دي، له هلته نه پریکړې کوي او د پاکستان له ریاست سره ژور تعلقات لري. د دغو سرګندونو په جواب کې پاکستان د خارجه دفتر ویان زاهد حفیظ چودھری ویلیو چې دغه راز بے بنیاده بیانونه د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد سازی ته نقصان رسوي. دا چې د دواړو گاونډیو هیوادونو ترمنځ اعتماد سازی څومره ضروری ده. په پېښور کې د سیمه ایزو چارو کارپو اعجاز خټک ویل اوس تر هر وخت زیات ضرورت دی ته دی چې د باور فضا جوړوي او د سولې لپاره کوششونه وشي.
افغانستان دا سمه لرله لري همیشه راتلی چې پاکستان په طالبانو اثر شته دی او په کار دی چې هغه استعمال کړي چې اروغې خوراول. پاکستان همیشه هم دغه جواب ورکړی چې موږ پوره کوشش کړی او نو طالبان زموږ هر خبره نه مند. داسې لګي چې پاکستان او افغانستان تعلق کې ټینشن بیا زیات شول. دا تمه وه چې دې سټیج کې که پاکستان او افغانستان د تعلق کې لږ سمې راغلی وي او پاکستان یو کردار زیات یا کم کړی وي او روغه ضروري ده. نور د اکتوبر دې دا بیانونه خبره ده. نو ما خیال دا ریپیټیشن دی یو کنټینیوس چې دواړه یو بل باندې مین بوجه راځي په یو بل باور نشته.
د دوانو خواولخوا د بیانونو سلسله وروسته لاغې نور هم تیزه شوه چې طالبانو د افغانستان په شمال کې یو شمېر ولسوالۍ ونیولې. د پاکستان د کورنو چارو وزیر شیخ رشید د جون په پای کې له جیو نیوز سره په مرکه کې ویلیو چې د اسلام آباد شاوخوا سیمو کې د افغان طالبانو کورنۍ ژوند کوي او په هسپتالونو کې علاجونه هم کیږي. د شیخ رشید د بیان په ټولنیزو رسنو کې سخت غبرګونونه را وپارول. په کابل کې شنون کې نجیب الله آزاد وایي چې د پاکستان د کورنو چارو وزیر دا بیان د اسلام آباد د هغه موقف ضد دی چې وایي طالبان په افغانستان کې د وسلوالو فعالیتونو لپاره د پاکستان د خاورې استعمال نه کوي. د آزاد په خبره ځمکني حقایق د پاکستان د بیانونو ضد دي.
کله چې شیخ رشید دا خبرې وکړې بیرته عمران خان په پارلمان کې تیره اونۍ دا وویل چې جی هم ته اونکو نکال نه سکتے، مطلب موږ دغه کورنۍ فیملیز نه شو ایستلی. نو یو سټیج سره چې یو طرف یو ګروپ په دومره سخته جګړه او شخړه کې هغه مصروف وي او دغه فیملیز هلته وي، دغه اساسې هلته وي، دغه بزنسونه هلته وي او دلیل دا وي چې هم ته نکال نه سکتے. دا په دې معنا چې هغه تورونه چې په دوی لګېدلي دي هغه یوازې د افغان ګورنمنت تورونه نه دي، هغه خو پاکستان مخکینی او اوسني چارواکو هم منلي دي. لہذا زه فکر کوم چې پاکستان باید دا ومني چې هو دا طالبان هلته شته، لیکن دوی به هڅه وکړي د خپلې پالیسۍ او ستراتیژۍ کې بدلون راوستلو. لیکن که د دې څخه انکار کوي چې په مونږ چې لګېدلي تورونه ناسم تورونه دي، دلته بیا بېرته بې اعتمادي زیاتېږي.
په عین حال کې د افغان ولسمشر دفتر ارګ د جولای په 14 په ټویټر په بیان کې وویل چې ولسمشر محمد اشرف غني د تاشکند کانفرنس په سنډه کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره ولیدل. دا ملاقات په داسې حال کې وشو چې پاکستان ویلي د افغانستان په حالاتو د بحث لپاره ځانګړې کانفرنس را غواړي. پا په تاشکند کې دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن ادارې له پریکړې سره سم له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو له پیل راهیسې په افغانستان کې جګړې زور نیولې دي. وسلوالو طالبانو د افغانستان یو شمېر ولسوالۍ نیولې دي، خو افغان حکومت وایي چې د طالبانو خلاف مقاومت یې جاری دی. ولسمشر جو بایدن د روان کال په اپریل کې له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره اول د سپتمبر 11 نیټه ټاکلې وه، خو په جولای میاشت کې په یو بل اعلان کې نوموړي وویل چې له افغانستان نه د پوځیانو ویستل به د اګست په پای کې سر ته ورسوي. د 2020 کال په فروری کې د قطر په مرکز دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شوه. د تړون له مخه که طالبان له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي، افغان حکومت سره مخامخ خبرې پیل کړي او تاوتریخوالی راکم کړي، نو امریکایي سرتېري به له افغانستان نه وځي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ کیږئ، په دې موضوع کې پاتې کیږو. ستاسو پام به بلې موضوع ته راګرځوم. د پاکستان په بهرنیو چارو وزارت سربېره چې نن یې د امرالله صالح خبرې رد کړې، د پاکستان د پوځ مدعاتو هم د افغان مرستیال جمهور رئیس خبرې نه ردوي. ښاغلي صالح پاکستان تورن کړی چې هوایي ځواک کې د سپین بولدک د بیان نیولو په تړاو افغان دولت ته خبرداری ورکړی دی. که څه هم پاکستاني چارواکو د ښاغلي صالح څرګندونې رد کړي، خو هغه بیا یو شمېر رسنو ته د ثبوت په توګه ځینو پاکستاني پوځیانو منصوب خبرونه استولی. د وی او ای دیوا رادیو د خبریال نصر الله خان راپور ته پام وکړئ.
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال یا نائب صدر امرالله صالح وای د پاکستان هوایی ځواکونو رسمي خبرداري ورکړي چې کله سپین بولدکا د طالبانو د بیرته ایستلو هڅه وشي دوی به مخاوني سي. په اسلام آباد کې د وایس اف امریکا دیوا خبریالی د افغان نائب صدر د دې دعوی په اړه چې پاکستان افغان ځواکونو ته خبرداري ورکړي د پوز د مطبوعاتو له ادارې پوښتنه وکړه. د آی اس پی آر یو چارواکي بریګیډیر حامد اورکزئی د واتس اپ لارې په جواب کې وویل دا خبرې رسمي نه دي بلکې دا جعلی دي، موږ له ټویټر نه یو خبر. د افغانستان نائب صدر امرالله صالح د خپلې دعوی د ثبوت لپاره دوه غږیز پیغامونه وی وی دیو سره شریک کړل. چې په اول پیغام کې یو کس چې ځان د افغانستان د هوایي ځواکونو چارواکی معرفي کوي وایي چې د پاکستان هوایي قواو د افغان هوایي ځواک یو کم دیرش ډوله جیازونو ته چې سپین بولدک ته نږدې وو خبرداری ورکړی چې باید لس ناټیکل مایل چې 18 کیلومتره رکیږي له سرحد نه لري پاتې شي. چارواکی په خپل پیغام کې د پاکستان هوایی ډیفنس ځواکونو له قوله وایي چې زموږ یعنی پاکستان سره د عملیاتو هم اهنګي نه ده شوی او که تاسو یعنی د افغانستان پوځي جازونه له سرحد نه د لس ناټیکل مایل یعنی 18 کیلومتره فاصله خیال ونه ساتي نو تاسو به په راکټو وولو. د افغانستان د هوایی ځواک چارواکي په خپل پیغام کې دا دعوه هم کوي چې له دوی سره د خپلو دغو خبرو د ثبوت لپاره تصویرونه، غږونه او د تیارو د پرواز د کرخو نقشې هم شته. په دې پیغام کې د افغان هوایی ځواکونو چارواکي دا خبره چې ګني د افغان پوځي جازونه له سرحدي کرخې اغوختې دي په کلک ردوي او هغه دروغ ګڼي. په دویم غږیز پیغام کې چې له وی وی دیو سره شریک شوی دی د یو چا غږ اورېدل کیږي چې په انګریزي ژبه لنډې خبرې کوي او وایي چې دوی د پاکستان ایر ډیفنس ځواکونه دي. امرالله صالح د پنځشنبه یا زیارت په ورځ په خپل ټویټر ویلی وو چې د پاکستان هوایی ځواک اوس په ځینو سیمو کې له طالبانو سره د هوایی ځواک مرسته کوي. ښاغلی صالح لیکلی وو د پاکستان هوایی ځواک افغان پوځ او هوایی ځواک ته رسمي خبرداري ورکړي چې که د سپین بولدک له سیمې د طالبانو د شړلو هر ډول هڅه وشي له پاکستان هوایی ځواک سره به مخ شي او پر شا به وتنبول شي. امرالله صالح د پنځشنبه یا زیارت په ورځ په خپل دې خبرې په جواب کې چې ګواکې د پاکستان د هوایی ځواک خبرداري جالي ده په یو بل ټویټ کې ویلی وو چې که څوک د ده په خبره شکمن وي نو دی تیار دی چې ثبوت ورسره شریک کړي. افغان حکومت تر دې مخکې پاکستان له وسلوالو طالبانو سره په مرسته تورن کړی چې پاکستان یې تورونه په کلکه رد کړي، خو دا لومړی ځل دی چې د پاکستان پر هوایی ځواک له طالبانو سره د مرستې تورونه لګي. امرالله صالح دا خبرې په داسې وخت کې کړې دي چې طالبانو د شروع یا چهارشنبه په ورځ له پاکستان سره پر پوله پرته د قندهار پر سپین بولدک ولسوالۍ برید کړی او د نیولو دعوه یې کړې وه. د طالبانو لخوا په خپور شو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې د سپین بولدک او چمن ترمنځ د پولی پر لویه دروازه د افغانستان د بیرغ پر ځای د طالبانو بیرغ لیدل کیږي، او د سپین بولدک په بازارونو کې هم ګڼ شمیر خلک د طالبانو بیرغونه په لاس کې ګرځوي. افغان چارواکو د پنجشنبې یا زیارت په ورځ رایټرز خبري ایجنسۍ ته ویلي چې سپین بولدک ولسوالۍ یې بیرته له طالبانو نیولې ده، خو طالبانو یې دعوا رد کړې او وایي چې ولسوالۍ اوس هم دوی سره په لاس کې ده. بل اړخ ته د پاکستان وزیر اعظم ویلي چې د افغانستان ټول ګاونډي هیوادونه په شمول د پاکستان د جنګ ځپلي افغانستان پر روان حالاتو باندې اندېښمن دي. عمران خان دا خبرې د زیارت په ورځ په تاشقند کې د ازبکستان د صدر شوکت مرزایوب سره په ګډ خبري غونډه کې کړي. عمران خان وویل چې هیوادونه لکه ازبکستان، تاجکستان، پاکستان، ایران او ترکی موږ به کوشش کوو چې په افغانستان کې د امن پروسې مرسته وکړو. عمران خان وویل چې د سلويخ کالو راهیسې د افغانستان خلک جنگ وځپل. خاغلی د ازبکستان صدر ته په اشاره وویل په هیڅ د ګاونډیانو موږ محسوسو چې دوی یعنی افغانان زمونږ رونه دي چې باید افغانستان کې امن وي او دلته یو پر امن سیاسي جوړ جاړی پکار دی.
د مشال ریډیو د خالی ورځی 19 پروګرامونه
تورتمونه
په لسنیمو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم یو لسو بجو
د کرخه په غاړه
په دولسنیمو بجو
سندرې جادوګری
په ایونیمه بجا
روغتیا او درملنه
په دوانیمو بجو
پام کوا
په درینیمو بجو
د مشال رادیوي مجله
په څلورو بجو
سروي
په څلورنیمو بجو
تاسو مشال لري ته وګي د خبرونه په دې برخه کې ورزو کورمه کوي د لیتا د کورمه زلي پولیس چارواکو مشال لري ته ویلي چې لمندنه کورمه نه تختول شوی 15 مزدوران یې را خلاص کړی دي. د مزدوران د جون پر وښته ما هغه وخت وسوالو طالبانو تختولې ول کله چې په دغه سیمه کې د موبایل ستنې لګولې. په دغه کې د یو تن مړې سلور ورته وړاندې مندل شوی او پولیس وايي 15 تنه د عملیاتو ورشته ژوندۍ را خلاص کړی دي. تر اوسه کومه وسوالو ډلې د دغه عملیاتو یا د مزدوران د تختول په اړه ستنې دي ویلي. نور تفصیل تاریخ ورغځاینا
په کورمه ضلع کې 13 ورځې وړاندې تختول شوي د موبایل ستنو لګونکي 15 مزدوران د طالبان وسلوالو لبنده را خوشي شول. دغه مزدوران په منځني کورمه کې لدرنیو شګو وسلوال طالبانو په داسې حال کې تختولي ول چې په سیمه کې موبایل ستنې په لګولو بوخت وو. د ضلع پولیسو مشر طارق بال مشال ویډیو ته د زیارت پر ورځ ویلي دا مزدوران یې په اورګزو کې د ماموزو او خادیزو ترمنځ شینکي علاقې ته تختولي وو چې د رخلاصېدو لپاره ورته عملیات وکړی شول. هغه زیاته کړه له شپږو تختول شویو مزدورانو څخه د یو مړی څلور ورځې وړاندې موندل شوی و، خو ولې نور ټول یې ژوند د خلاص کړل. د جون په وشتم وسلوالو ټول شپاړس مزدوران تختولي ول چې پکې لسی بیا را پرېښودل، خو ولې غیر مقامي تر اوسه یرغمال ساتلي وو. تختونکو د ویډیو له لارې د یو تن په سر شل لکه روپۍ غوښتلې وې او ګواښي کړی وو چې که پیسې ورنه کړي نو وژنې به، خو طارق بال دا نه مني او وایي رخلاصېدل یې د عملیاتو په صورت کې ممکن شوي. رخلاص کړي مو دي، لیک دولي نه دي، یو کپتان هم شهید شوی، یو سپاهي هم شهید شوی، خلک زخمیان شوي. تر پوره عملیاتو پس هغوی برامد کړی شوي. که څه هم 13 ورځ د مزدورانو د رخلاصولو لپاره د امنیتي ځواکونو له طالبان وسلوالو سره نیخ په نیغه د نښتې او یا داسې د تصادم اطلاع نشته، خو د جولای پر 12 په زوا کې د لټونې عملیاتو پر وخت دوی له یو بل سره مخامخ شوي ول. په هغه نښته کې د پاکستان پوځ مطبوعاتي څانګې ایس پی آر تر مخه 2 سرتیری او 3 وسلوال مړه شوي ول. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی له پاکستانی سرتیرو سره د شوي جګړې تصدیق کړی، خو پکې ورته اوریدلې کوم زیان پړه هغه سندې ویلي او نه دا تر اوسه قبول کړی چې مزدوران ګنې هم هغوی تختولي. په منځني کورما کې ډېرې سیمې د 2001 او 2003 کالونو په منځ کې د طالبان وسلوالو په ولکه کې وې، خو چې کله هغلته پوځي عملیات پیل شول نو له هغه ځایه ټول وسلوال وتښتېدل، خو اوس یو ځلې بیا د زحمو ځینو سیمو ته ورغلي او هغلته یې خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړی. پرون ایس پی آر په خپل تازه بیان کې ویلي امنیتي ځواکونه د اولس جان او مال حفاظت لپاره کار کوي او مزید دا ویلي چې هغلته د دهشتګردو تر ختمېدو پورې به عملیات جاری وي. طارق کورکزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ پښتونخوا کې پنځه نیمې بجې کېدونکې دي د خبرونو لنډیز د نجیب عامر ناورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر وایي د افغان حکومت په غوښتنه په اسلام آباد کې ټاکل شوی درې ورځنی کانفرنس دم ګړی ته ځنډولې ده. د افغان سولې په اړه دا کانفرنس د جولای له 18 تر 19 په اسلام آباد کې ترسره کیدونکی و خو افغان حکومت پاکستان ته وړاندیز کړو چې دا کانفرنس ته وځنډوي. د کورمې د پولیسو مشر ظاهر اقبال وایي د جولای په 15 تختول شوی مزدوران د عملیاتو په ترڅ کې خوشې کړی دي. د آزادو کړل شوو مزدورانو شمیره 15 ښودل کېږي او د موبایل ستنو لګولو دنده یې لرله. دوی د جون پر 18 د 11 نورو مزدورانو سره یو ځای وسلوالو تختولي. افغان ځواکونه د کندهار د سرحدي ولسوالۍ سپین بولدک د بیرته لاسته راوړلو لپاره نن هم له طالبانو سره په جګړې بوخت دي. په یادې ولسوالۍ کې دا جګړه په داسې حال کې روانه ده چې افغان چارواکي تور پورې کوي چې پاکستان د پولې پورې غاړې نه له طالبانو سره مرستې کوي خو پاکستان دا تورونه رد کړي. د جولای په 14 د سپین بولدک ولسوالۍ د طالبانو لاسته له لوېدو وروسته د سیمې خلک وایي د افغان ځواکونو طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د فرانسې خبري اژانس په سیمه کې د خپل خبریال له خولې راپور ورکوي چې د پاکستان غاړې ته روغتون کې د لزګونو ژوبل شو وسلوال درمل نه روانه ده. رویټرز اژانس وایي دغه یو خبریال دانی صدیقی د افغان امنیتي ځواکونو طالبانو ترمنځ د جګړې د راپور جوړولو پر مهال په سپین بولدک کې وژل شوی او په جرمني کې د شدیدو سیلابونو له وجې د وژلو شوو کسانو شمیره 103 ته پورته شوې ده. چارواکي وایي دا په وروستیو کلونو کې جرمني ته رسیدلې تر ټولو لوی ځاني زیان ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. تاسو د خبرونو لنډیز مده نجیب عامر نو اوریدو. تاسو پام یو راپور تر راغړوم چې افغانستان ته افغان ځواکونه د کندهار د سرحدي ولسوالۍ سپین بولدک د بیرته لاسته راوړلو لپاره نن هم له طالبانو سره په جګړې بوخت دي. په یاد ولسوالۍ کې دا جګړه په داسې حال کې روانه ده چې افغان چارواکي تور پورې کوي چې پاکستان د پولې پورې غاړې نه له طالبانو سره مرستې کوي. پر دا چې دغلته یو د رویټر خبری اجانس یو فوټوګرافر یا عکاس هم وژل شوی دی. په دې اړه باندې د صدیق رښتین دا رپورټ اورو.
د کندهار د والی بیان احمد بیر احمدی وایي د رویټرز فوټو ژورنالیست دانش صدیقی چې د افغان ځانګړو ځواکونو سره د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ ته د خبری پوښښ لپاره تللی و نن سهار د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل شوی.
نن سهار شاوخوا 8 بجې د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ په چوک کې د رویټرز نړیوال خبری اژانس د کابل یو کارکونکي چې کندهار ته د خبری پوښښ په موخه باندې راغلی وو اصلا د سیمې دی او هغه اوازې چې ګواکې دی د هندي رسنۍ کارمند او هغه موږ مطلق اندرو د رویټرز خبری اژانس کارمند په کابل کې سهار پر 8 بجې د بولدک ولسوالۍ په چوک کې په داسې مال چلته د سیمې څخه خبری پوښښ تر لاسه کوي د وسلوالو مخالفینو له لوري شهید شوی دی.
د کندهار د والی ویان په پیښه کې د نورو کسانو د وژل کېدو په اړه څه نه وایي خو یوې امنیتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي نوم یې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې د رویټرز د خبریال سره د کومنډوز باکونو عملیاتي مرستیال صدیق کرزی او د هغه یو ساتونکی هم وژل شوی دی. د سرچینې په وینا پیښه دقیقا د سپین بولدک ولسوالۍ د هوت غره ته نږدې رامنځته شوې او دغه کسان د وسلوالو طالبانو په هدفي برید کې په نشه سوي او وژل سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د کندهار د امنیتي چارواکو د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په عین وخت کې یو شمېر افغان سیاستوالو یونما د امریکا سفارت او د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو د رویټرز د خبریال وژل کېدل غندلي. په جنوب کې د نوی یاد آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې مشر عبدالسمیع غیرتمل یو ځل بیا د جګړې لشکیلو غاړو غوښتنه وکړه چې د خبریالانو ژوند ته پام وکړي.
موږ اول اداراتو غوښتنه کوو چې په دغه اساس شرایط کې د خبریال لیږل لومړی خطونو ته ښه خبره نه ده او بیا لشکیلو غاړو چې په جنگي ساحو کې کدی چیرې خبریال پیژني په داسې حال کې چې خبریال خپل لباس او زغره هم چې خبري علي پر لیکلې او یا مطبوعات پر لیکلې هغه ماغوست الودي مخشتنه ده چې په دغه جنگي حالات کې د خبريال ژوند ته توجه کې خبريال سیمه څخه د به پرې خبر چمتو کول لپاره ساحت ته کوشش کوي چې د سیمه واقعي انزور ترول سره خلکو ورورسي.
د کندهار په سپین بلدک ولسوالۍ کې د تیر درو ورځې راهیسې جګړې روانې دي. افغان ځواکونو نن سهار دغه ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره له تختپل ولسوالۍ څخه عملیات پیل کړ چې لا هم د ولسوالۍ مرکز ته نږدې دغه ځواکونه د وسلوالو طالبانو له مقاومت سره مخ سي. امنیتي چارواکو تر اوسه د سپین بلدک د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو د کندهار میرویس روغتون ته په تیرو څلورو ساعتونو کې له سپین بولدک د کندهار ښار د شپږمې، اوومې، اتمې، نهمې او پنځلسمې اوضې څخه د جګړو له امله څلور مړي او پنځه دېرش زخمیان وړل سوي چې د ټپیانو له جملې څخه یو دېرش ملکیان دي. د کندهار ښار په څلورو حوزو کې د تیرې یوې اوونۍ راهیسې جګړې روانې دي چې له امله یې شاوخوا پنځه زره کورنۍ له خپلو مینو بې ځای سوي او د ښار نورو برخو ته یې پناه وړې. د کندهار امنیتي چارواکو نن په یوه تازه پریکړه کې په کندهار ښار کې د شپې له نهه بجو بیا د سهار تر پنځو بجو پورې د خلکو پر تګ راتګ بندیز لګولی.
تاسو مشال لیدو ته وګورئ په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د جګړو او د نښتو راپورونه دي، د نامنې راپورونه دي. د پکتیکا په سلګونو اوسیدونکو پرون په ګردیز ښار کې د یو لاریون په ترڅ کې د افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې خپلې مسلې د خبرو له لارې حل او جنگ بس کړي. دوی وویل چې هره مسله په خبرو حل کېدای شي، نو ځکه باید ټوپکونه کېښودل شي. لاریونوالو پر حکومت د ملیشو نه جوړولو غږ هم وکړ. وی ویل چې شخصي وسلوال د افغانانو ترمنځ دښمنۍ جوړوي. تفصیل د نجیب العالو خیل په دې راپور کې اورو چې د لاریون کوونکو په شعارونو پیلېږي.
د پکتیا سلګونو اوسیدونکو د یوه لاریون په ترڅ کې د جګړې له دواړو خواوو د سولې او دایمي اوربند د ټینګېدو غوښتنه وکړه. د لاریون یو ګډونوال قومي مشر امان الله زدران د خپل خبرو په یو برخه کې داسې ویل:
د پکتیا غیرتمن ولس په افغانستان کې سرتاسری سوله غواړو، دوامدار امنیت غواړو، قربان غواړو، ورور وژنه نه غواړو. دا د هیچا په ګټه نه ده. زموږ توسه سرمایه پلونه له منځه ځي، شپخانې له منځه ځي، مکتبونه له منځه ځي. دا د بل لوري ته اشاره دي.
د لاریون بل ګډونوال غازی احمد زی په خپلو خبرو کې ویل، په دې جګړه کې په ځانګړي ډول هغه ځوانان وژل کیږي چې د دې ټولنې د ملا تیر جوړوي.
موږ غوښتنه له طالبانو نه او هم د حکومت نه داره چې یو دایمي اوربند اعلان کړي. د دوی کې کوم خبر روان دي او سیاسي جوړجاړي ته دوی سره ورسیږي. یوازې د موږ میندې، خویندې، کونډېدل دي او د ځوانانو وزل دي. د ځوانانو وزل داسې ځوانان دي چې عمرونه له شلو تر پنځه دېرشو کلو دي چې د افغانستان د ملا تیر جوړوي. موږ سوله غواړو، دایمي اوربند غواړو، جنگ نه غواړو. دا د پکتیا د ټولو ولسونو غوښتنه ده.
په پکتیا کې لاریونوالو د شخصي ملیشو د جوړولو هم مخالفت وکړ. د پکتیا د ولایتي شورا رئیس عبدالمالک زازی ویل:
هغه خلک چې د افغانستان ولس خلکو ته د خدمت کوي باید د امنیتي ارګانونو په چوکاټ کې ترسره کړي. ملي اردو دی، پولیس دی، امنیتي ملي دی، محلي اردو دی، محلي پولیس دی. په ټولو برخو کې په ټولو ارګانونو لرو. مونږ چاته د خپلو شخصي خپل سره ملیشو اجازه نه ولسونه ورکوي، نه د افغانستان اسلامي جمهوریت ورکوي.
دینی عالم مولوي خواجه دین حق بیان په خپلو خبرو کې ویل: د افغانستان خلک نور له جګړو ستړي شوي دي او هغوی د جګړو په دواړو خواوو غږ کوي چې سوله او اوربند غواړي.
امن غواړو، سوله غواړو، خپل سر ملیشو غواړو. څوک چې د خپل سر ملیشو لپاره له قانون لپاره زمینه مساعدوي هغه د افغانستان د امن د ثبات دښمنان دي. هېڅکله نه غواړو چې په افغانستان کې دي جنگ خپلمنځي جنګونه وشي.
د پکتیا سلګونه اوسیدونکي داسې مهال د سولې او اوربند په پلوي پراخ لاریون کوي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو له بهیر سره سم دغه هیواد کې تاوتریخوالی او جګړو زور اخیستی او نږدې هره ورځ افغان حکومت او طالبانو یو له بله د یو شمېر ولسوالیو او سیمو د نیولو خبره کوي.
د مشال رادیو خپرونې د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اورېدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، په شارټ ویوز 2013، 15315 او 15555 کلو هرتز او کا انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونې په دې برخه کې شمالي وزیرستان ته ورځو. د پولیسو او ځایي خلکو په وینا نامعلومو وسلو والو تېره ورځ د شمالي وزیرستان د ځوانانو د یو تنظیم غړی په هدفي برید کې وژلی او وسلو وال په تېښته کې بریالي شوي. د شمالي وزیرستان د ځوانانو د تنظیم غړي وایي چې تل یې په سیمه کې د امن لپاره غږ پورته کړی چې اوس په کې د دوی یو ملګری هم ووژل شو. دا په شمالي وزیرستان کې په روان کال کې د هدفي بریدونو 14مه پیښه ده. نور تفصیل له سیمې نه عمر وزیر راغی.
د میرعلي پولیسو تانه یو چارواکي او ځایي خلکو په وینا تېره ورځ نامعلومه وسلوالو میرعلي کې د سیمې د ځوانانو تنظیم یو غړی په هدفي برید کې وژلی او برید کوونکي تښتېدلی. د دوی په وینا نامعلومه وسلوالو د میرعلي بډوخیلو اوسېدونکي د ځوانانو تنظیم غړی اظهر الدین په ډزو ووژلو او په تېښته کې بریالي شول. د پولیسو په وینا د وژل شوي کس مړی میرعلي روغتون ته انتقال کړ او د پیښې پلټنې کړي. د نامعلومو زیدیې مقدمه درج کړې. عینی شاهدین وایي چې نوموړي په سر مرمې لګېدلې په موقع سا ورکړه. د سیمې د ځوانانو تنظیم غړی اظهر الدین وسلوالو هغه مهال په ډزو ووژلو چې میرعلي بازار کې سودا اخسته. د شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم جنرال سیکرتر سونه د احمد داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د هدفي وژنو نه ختمېدونکې لړۍ روانه ده. په بیا بیا یې غږ پورته کړی او د حکومت پولیسو نه یې د دې د مخنیوي غوښتنه کړې. خو همداسې ځوانان او مشران روزانه وژل کېږي.
دا د ټارګټ کیلینګ په شمالي وزیرستان شي یوه سلسله روانه ده چې نه ختمېدونکې ده. دې خلاف میژ ډېرې مظاهره کړې دي، نشدر نه کړې دي. میژ طرح د فوج د انتظامیې طرف نه ریټن شکل شي راغه معاهده سره شوې دي چې نړۍ په وزیرستان شي ټارګټ کیلینګ نشي. میژ بارها دا سوال چک دا چې دامرا د غټا پرشن نه بادا دا غا ټارګټ کیلینګ او سیکورټی درې باندې سوالیه نشان ده. ایوه راسه د یو ټارګټ کیلینګ واکیس تحقیقات نه دي شوی. یو ټارګټ کیلر چیرته نه دی ولا شو.
د جولای په 14مه نیټه وسلوالو میرعلي کې د پنجاب ضلع بهاولپور اوسېدون کې چې سیمه کې کولفی آیسکریم خرڅول پر ډزو وژلې وو. د جولای په 8مه نیټه هم نامعلومه وسلوالو د میرم شاه تپی سیمې یو مشر ملک عبدالرحمن په ډزو وژلې وو. او د جولای په 14مه نیټه هم میرعلي کې نامعلومه وسلوالو یو بل قبایلي مشر د میرعلي هرمز اوسېدونکي ملک صلاح الدین هم وژلې وو او برید کوونکي تښتېدلی ول. ځایي خلک په وار وار دا ګیله کوي چې تل یې دا غوښتنه کړې چې د هدفي بریدونو مخنیوی دې وشي. خود دوی په وینا پولیسو تر اوسه هم د یو برید یا پیښې پلټنې سرته نه دی رسولې، نه یو بریدګر گرفتار کړو. سیمه کې روان کال کې د هدفي وژنې دغه 14مه پیښه ده. تیر کال دغلته 640 هدفي بریدونه ریپورټ شوي ول. شمالي وزیرستان کې وسلوال او هدفي بریدونو کې تیزی راغلی. حکومت او فوج هم په وار وار دعوی کړی چې سیمه یې له وسلوالو پاکه کړې، وسلوال یې شړلی. د پاتې وسلوالو ضد یې مخصوص عملیات هم دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د شمالي وزیرستان د یو ځوان د وژنې نه پس ورځو کراچۍ ته ولته. بیا د جنوبي وزیرستان د یو استازي موضوع ته مو پام راګرځوم. د کراچۍ پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر او پخامي اسمبلۍ کې د جنوبي وزیرستان د استازي علي وزیر د جولای پر 15مه په یوه بله قضیه کې د کراچۍ په زندان کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړی. علي وزیر چې د وړاندې نه په جیل کې دی، د هغه وکیل قادر خان مشال لري ته وویل چې د پولیسو ترمنځ تر مخه دا مقدمه د 2013 زیږیز کال د مۍ پر 1مه د کراچۍ په شاه لطیف تاڼه کې درج شوې وه، چې پکې د محسن داوړ او د غورځنګ د نور غړو ملاتړ و نمونه هم وو. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه نیازلی راکړئ.
د علي وزیر د کورنو وکیل قادر خان اډوکیټ د جولای په 15 مشال یډیو ته ویل چې پولیس دا ولري چې دا مقدمه د مای په ومه کال 2013 کې د کراچۍ په شالتی پولیس سټیشن کې درج شوی و او پولیسو په چالان کې علي وزیر، محسن داوړ او نور مخروران خودلې شوی وو.
انسادات دهشتګردي عدالت نمبر 13 کراچۍ کې نن علي وزیر په یو زوړ کیس کې پیش کړو. دا ایف آی آر په ومه نیټه د مای میاش 2013 کې شالتی ټاون تانه کې ایف آی آر درج شوی چې په هغې کې علي وزیر او محسن داوړ دا پکې مخروران خولو او دې کې دوه کسان امان خټک او دغه دغه زوی عمر خټک دوه په ضمانت دي. عدالت سبا نه بل ورځ تاریخ ورکو. جیل سپرډنټ او د غیر غوښتي دي د کیس تفتیشي افسر د وضاحت لپاره چې دا څنګه تاسو په دې کیس کې ولې چې عدالت ته طرف نه څه حکم نه چې دې په دې کې ونیول شي.
بلخوا د پی ټی ایم د کراچۍ غړی نور الله ترین وایي چې د پاکستان په سپریم کورټ کې د علي وزیر د ضمانت خواست وړاندې شوی دی او موږ هیله لرو چې ډېر زر به د علي وزیر ضمانت وشي. خو اوس په نورو قضیو کې د علي وزیر گرفتاری خودلو نه معلومیږي چې دوی علي وزیر پرې خوده نه غواړي.
دا بالکل دا چکل په 2013 کې د پی ټی ایم ول جلسه و چې پر 14 مې باندې وسو په سورا ګډ داغه په سلسله کې علي خان وزیر او محسن خان دا وړ وخت راغلی وو. هغه جلسې د کمپاین د فارې پروګرامونه کول. بیا د جلسې بعد موږ ته معلومه شو چې پر دې پروګرام اف آی آر هم کار شوی دی کنه نه یې و میاسبات کوي و میاسبات نه دوی میاسبات و سپریم کورټ کې علي وزیر ته ضمانت ورکړي نو دی الریډی بل اف آی آر مخ.
بلخوا علي وزیر د و میاشتو راهسې د کراچۍ په زندان کې دی او د هغه په ضد د تیر کال د دسمبر په 16 د کراچۍ په سوراب ګوټ کې جلسې تکړې ویناګانو کې پولیس دا ولري چې د ریاست خلاف ویناګانې کړې. خو په قضیه کې د هغوی وکیل قادر خان ایډوکیټ دغه تور ردوي او وایي چې په سټیج د چا خلاف خبرې د ریاست خلاف وینا نه وي. پی ټی ایم په کراچۍ کې تیر کال د دسمبر په 16 جلسه کړې وه. دغه غونډې ته علي وزیر سره منظور پښتین، محسن داوړ او نورو هم ویناګانې کړې وي او په 10 دسمبر بیا د سوراب ګوټ پولیسو لخوا په دوی مقدمه درج کړی و. علي وزیر تیر کال د دسمبر په 14 په پیښور کې نیولې شوی و چې بیا یې کراچۍ ته استولی و. د علي وزیر د ضمانت لپاره د هغوی وکیل د پاکستان په سپریم کورټ په کراچۍ رجسټري کې خواست هم وړاندې کړی دی او د جون په 15 په سپریم کورټ کراچۍ کې لومړۍ اورېدنه هم شوې ده. له دې وړاندې د سن های کورټ چیف جسټس سره دوه کسیزه ججانو بینچ د مارچ په 15 د علي وزیر د ضمانت په خواست فیصله محفوظ کړې وه او بیا د جون په لومړۍ خپله محفوظ کړې فیصله واوروله او علي وزیر په ضمانت د خوشی کېدو خواست رد کړی وو. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ورزو خیبر قبیلې ضلع ته د خیبر ضلع ترانسپورټرانو ډرایوران شکایت کوي چې د خیبر درې په لارې پولیس بې ځایه تنګوي او غیر قانوني روپۍ یا بته ترې اخلي او د انکار په صورت کې بیا دوی سره ناسم چلند کوي. ډرایوران دا هم وایي په کار ده چې افغانستان ته د مالونو وړونکي ګاډي یوازې ذمهوار ادارې سر کړي او محصول ترې واخلي. بلخوا د خیبر ضلع پولیس ویان زهیر پریدی وایي ترانسپورټران او ډرایوران کولی شي چې دوی سره رابطه وکړي او خپل شکایت ورته وړاندې کړي. نور تفصیل له فرحات شینواری نه.
د خیبر ترانسپورت اتحادیې مشران او ډرایوران وایي د پیښور او تورخم ترمنځ لار باندې ولاړ پولیس یې ځوروي او غیر قانوني روپۍ ترې اخلي. دوی وایي دې کار له امله د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تجارت باندې ډېر اثر پرېوځي او په کار ده مخنیوی وشي. د خیبر ترانسپورت اتحادیې مشر عظیم خان شینواره مشال ریډیو ته وایي
حقیقت یې دا ډرون سی کنه دا خبرې پټی خبرې نه دي. خل کلیار دی څه شاید ما ډیپټی ده ما په پارشا کې خپل پرسنټیج دی خپل 500 روپو پاره لاره والله 100 روپو پارچا ورکا 500 روپو پارچا ورکا. دا سیستم خالی لاره خو بالکل متنګ گئی او کډه کا پارچی لے کے خولور دے کا بیا چې پارچی ولورکړي د څه کار نشته. او سره کا 500 کا 800 کا 100 باید چې 24 ઘંટે هغه پارچی دوی احترام وکړي چې دویمه پارچی ته نه جوړ شو نه بیځایه دا لګاړي تنګ شي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ مالونه وړونکو ځنې ډرایورانو هم را سره خپل شکایتونه سداسي شریک کړل.
د متانونو چې روان شو ته تمه چنه پټک تیرې د مینا باکې دا وروره دا ټول سره وشکا کړ ظلم کیه. بس لاسه به ریکارد دی فرانسان کې وروره سفادار دی کې خېل وروره د شپې وشکا کړ ډیپټی رمازیګر د څلور نت سبای پیر ازانه ټیم پیر ډیپټی اخلي او دایره شپې شپې ځوان له پغلا باندې 2095 پیر لارینه اخلي وکله تشتابنی رو غرزی ډرایور په داوا جوړ ور کی ټول باکسونه په خلاصې کې چا سره یو غټل غریبې په ذریعہ یې پټکړی یو راچولې پاغه باندې بیل پیسې ته اخلي
په موږ سره یې چې کوي شلنګر د پاره پیسې غواړي او څنګه چې چې سره دا کې جوړ سره ټیم دې له ګوري دي بانکې کړي په څنګه کې کړي سره کډې زرا ورا کډې زرا ورا کډې سره ورا کډې زرا ورا کډې زرا ټریفیک والا دي
د خیبر ضلع پولیسو ویان ظاهر پردای وای چې دوی د خیبر درې پلار د تختبیک چک پوسټ نه تر تورخمه پورې په مختلفو ځایونو کې ساين بورډونه لګولي او په غي باندې شکایت نمبر درج کړي ډرایوران او ترانسپورټران کولای شي چې خپل شکایتونه پرې مونږ ته راورسوي دوی وای د خیبر ډی پی او د نوډان د هم په دیلار ډرایوران نه درپو خستو په تور کې یو شمیر پولیس معطل کړي او پر روان وخت کې به هم د دوی پر ضد کاروایی کوي
چې پاک افغان شهرا باندې چې کم تجارت کیږي هغه لوډ گاڑی هغه هغه نہ ناجائز هغه سغه وخت کول یا هغه بیجا تنگول هغه مکمل توګه باندې بنشوی دي چې کومه رسیدا نظام رایت شوی دی بیا مغه کې کای کا دوه کس داسې واقعیات مخه ترازی نو هغه فوري تور مانند ډی پی او سیب چې کوم دی حالیام در سالورو کسانو خلاف اکشن واغستو او هغه خلاف محکمه نه کروایي چې کوم دی هغه شوري شوی دی او داسې مستقبل کې هم کس داسې واقعي مخه لرازی چې هغه څه ټول شواهد یا غي نو هغه مطابق به محکمه د قانون مطابق خلاف کاروائی کی لازمی
د پاکستان کسٹم چارواکی وای چې وس فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوی او افغانستان ته مالونه وړون کې ترانزټ ریډ ګاډي بل کومه محکمه نشي رئیسارولای او د تالاشي او مسول کار د کسٹم محکمې دی ډرایوران دی په غیر قانوني توګه جوړ شو ټرمینلو کې خپل ګاډي نو دروي او غیر قانوني روپۍ د شاته نو ورکوي چارواکی وای په تورخم دروازه د ورځې خوښ دریس وګاډي افغانستان تاوڑی فرحات شنواره مشال ریڈیو خیبر
تبصری شننی خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د مشال ریډیو د نن ساعت خبرونو ورستی راپور تاسو په همراه ګرځوم د عوامي نشنل ګوند د کلتوري څانګې تیر ورځ په پیښور کې په یو دستور کې د دلیپ کومار یا یوسف خان فن او هنر ته د عقیدت پرځونې وړاندې کړې په دغه غونډه کې د فن او کلتوري چارو پوهانو وویل چې د دلیپ کومار په مړینه پیښور خار هم د دلیپ کومار په رنګ په نړۍ کې وځلیدلو دغه چې د یوسف خان په نوم د غالور پوړي هنرمند په پیښور کې زیږیدلی و په غونډه کې د دلیپ کومار د فلمونو مینوال او د هغه سره ملاقات کوونکو هم ګډون کړی و دلیپ کومار د جولای پر 1 نیټه د ممبئی په یو روغتون کې د اوږدې ناروغۍ وروسته وفات شوی و نور تفصیل له پیښوره د غلام غوث په راپور کې و
په باچای خان مرکز پیښور کې د هندي فلمونو د زلند ستوري دلیپ کومار په اړه په یو دستوره کې لیکوالانو فنکارانو او ادیبانو د هغه فن او هنر ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې په دغه مهال د عوامي نېشنل ګوند د کلتوري څانګې مشر ډاکټر خادم حسین مشال ریډیو ته وویل چې په پیښور کې د یوسف خان په نوم د دې لوړپوړي هنرمند زیږیدل او بیا د دلیپ کومار په نوم د هغه زلیدل د پیښور لپاره د ویاړ او افتخار خبره ده
چونکی آرټ او فن او هنر مینه پیدا کوي هنرمندی مینه پیدا کوي مینه خلک یو بل سره تړي د دې د وژنه موږ دا غنو چې پیښور چونکی د جنوبی ایشیا او د مرکزی ایشیا ترمنځ پروت دی د دې پل له دروازه یې دغه شان دلیپ کومار د هنر او د فن د آرټ یو تاریخ مرتب کړی دی او هغه د پیښور بچی نو د درو واړو کې مشترکات د خلکو د تړون دي
د کلچرل هریټیج کونسل جنرال سیکرټر شکیل وحید الله خان وایي 13 شي کله د دلیپ کومار د دنیا نه سترګې پټې کړې نو دا د دوی لپاره د ډیر لوی غم خبر وو خدایغه په مړینه په نړۍ کې د پیښور خار په رسنیو کې په دې وجه ډیر زیات یاد کړې شو چې د دلیپ کومار هم په دې خار کې زیږیدلی وو
پیخور چکم دی یو یوسف خان پیدا کرو خو یوسف خان بیا چکم دی نو اغا دلیب کمار تخلیق که او دلیب کمار چکل اغا تخلیق اوشو نو اغا دا فن او دا ثقافت اغا انتحا تا او رسیده چه پس دا مرگ چکم دی نو پیخور پا طول دنیا که مشهور که دا در لوی خبر دا نو دا ویلی شو چرا دلیب سیب چکم پیدایش ولی دی خور ورکلو پیخور دا غی قرز پس دا مرگ چکم دی پدغه سنس کې ورکه چیرې کم اس کم پدغه په ملک باندې په خور دنیا او پیجن ده
پدې دستور کې د پیښور هغه اوسیدونکو هم ګډون وکړو چې د دلیب کومار د فلمونو مینوال وو او د دلیب کومار سره یې داغه د پیښور د دورو پر مهال ملاقاتونه کړي وو دوی پدغه اړه ل مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل
زمانم جی افتار حسین دې ٹی وی او دا ریڈیو آرٹسٹ ما 1988 کې چکل دلیب کمار سے پشاور تراغلی نو اغوی ریڈیو پاکستان پہ خبر تا ہم وزٹ کرے راغلی مو چکل دا ماڈ سے فلم کتو زو وسر ناز مسو کی وڑو کیو ما چون کی دلیب کمار سے خدا شخصیت جو خامہ مو فلمون دای کتل پہ وی سی آر دورو کنے چی نو چکل اغوی دل تراغلی نو اغوی ما او کتا زو سر ملاوش مو چکل ز کوت لار ما فل والد تے می داجی نر خو دلیب کمار سره وی داس ویلا کا لکه سو اغیت ساجیبه غو چا دلیب کمار سے بلا خر اغلو تو زو سکم لوش می ریڈیو نو زجی دا ما دا پار دا ویار خبر دا دا فخر خبر دا چی دلیب کمار سب سرا زمیلو شیم مالی دلی دی
زمان ام محمد اقبال رک زیدی دا بالا مانای ریشی و پیدیشی ما شون که دا بچپن نا دا فیلمونو دیر زیاد شو کیو ما کلی چی دلیب کمار سب 1988 کراغو نو زمان دیر خوش و چار زد سرا ملاقاتو کم پیش اوتل لراغو لاند خلق چک پا چک ناستو خو لاند خلقو لپتا نوا چی دلیب کمار سب راغلی دی مخ کنا ولی بیا فرتبری جوړی دا خان راځه کې څه چوخ دی دی وخید چې ګل ماغه خره ماغه ټیم ثاني دارو نه زی پیجندم نو ما ته اقبال سکه مل مازه شهر خان راځه خان دا دلیب کومار سره ملک ملوکا راځه چې خغ بس غغ مکو زما ډیپټی را پی بزا مرګره مې نه فتوخې جوړ پاس درم چتا چې دا یو خزا و یو دلیب کومار بس سره ورغاره زم جوړ د کړه خوشاله خزا غن ور سره کو نو مرزل جی مزما ډیر ارمان شتا سره ملاقات وکم نو ډیر خوشاله شو اغه ماته ویلې چرا ستا زما کم ډیر فلم خوخو مرزل جی مستا داخ فلم زما ډیر خوخو نو اغه کې ستا خوخو مرزل جی زما ستا دا ډیر خوخو چې تا ویلې پاره میری ما مرګي
په ونده کې د پیښور د کلتور پوهانو او ادیبانو وویل چې دوی به هر کال د دلیب کومار په یاد کې دا ډول دستوري ترسره کوي او په پیښور کې د دلیب کومار د کور په سرکاري تحویل کې دا غیستلو او داغه د کور نه د یو کلتوري میراث د جوړولو لپاره به خپل مبارزه جاری ساتي غلام غوس مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو د خالی ورځی 19 پروګرامونه
تورتمونه
په لسنیمو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم یو لسو بجو
د کرخه په غاړه
په دولسنیمو بجو
سندره جادوګری
په ایونیمه بجا
روختیا او درملنه
په دونیمو بجو
پام کوا
په درینیمو بجو
د مشال رادیوي مجله
په څلورو بجو
سروي
په څلورنیمو بجو
از مشال ریډیو د وګړي او د مشال ریډیو د نن نه سات خبرونه وروستي د خبرونو لنډیز د پاره مای خپل همکار نجیب احمد لورکو
پام وکړئ د نن ورځې وروستیو مهمو خبرونو ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د پاکستان سفیر وایي د افغان حکومت په غوښتنه یې په اسلام آباد کې ټاکل شوی درې ورځنی کانفرنس دم ګړی ته ځنډولی دی د افغان سولې په اړه دا کانفرنس د جولای له 18 تر 19 په اسلام آباد کې ترسره کیدونکی و د کورمې د پولیسو مشر ظاهر اقبال وایي د جولای په 15 تختول شوي مزدوران د عملیاتو په ترڅ کې خوشي کړی دی د آزادو کړل شوو مزدورانو شمیره 15 ښودل کیږي او د موبایل ستنو لګولو دنده یې لرله دوی د جون په 18 تختول شوي وو افغان ځواکونو د کندهار د سرحدي ولسوالۍ سپین بولدک د بیرته لاسته راوړلو لپاره نن هم له طالبانو سره په جګړې بوخت دي د جولای په 14 د سپین بولدک ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدو وروسته د سیمې خلک وایي د افغان ځواکونو طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده د فرانسې خبري اژانس په سیمه کې د خپل خبریال له خولې راپور ورکوي چې د پاکستان غاړې ته په یوه روغتون کې د لسګونو ژوبل شو وسلوالو درمل نه روانه ده رویټرز اژانس وایي د هغوی یو خبریال دانش صدیقي د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې د راپور جوړولو پر مهال د پاکستان پولې ته نږدې د افغانستان په خوره کې وژل شوی دی. یو لوړ پوړی افغان قمندان ویلي صدیقي او یو افغان افسر نن هغه مال د طالبانو په ډزو وژل شول چې افغان ځواکونو هڅه کوله د سپین بولدک بازار بیرته ونیسي. په جرمنی کې د شدیدو سیلابونو له وجې د وژل شوو کسانو شمیره 103 ته پورته شوې ده. چارواکي وایي دا په وروستیو کلونو کې جرمنی ته رسیدلې تر ټولو لوی ځاني زیان دی. د کولن په جنوب کې د هلوایل ولسوالۍ په فیسبوک باندې خبر ورکړل شو چې د دغې ولسوالۍ 1500 پورې کسان ترې تم دي.
کوم دې سره د مشال لريون نه ساته خبرونه پای ته رسید. په دې سپو پاتې شو تاسو به د امریکا غږ دیوار ریډیو اوري. ما مجید بابر د خبرونو ویان نجیب عامر او اسحاق امیری ته اجازه راکړي. هر چرته چې امن سوکالی او سلامو نصیب شه. د خدای په امان.